امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خانم د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد وایي چې تر هغه پورې چې په افغانستان کې یاغیګري په بشپړه توګه نه وي ختمه شوي ضروري ده چې په هغه دغه هیواد کې امریکایي عسکر پاتې وي. ښاغلی ډنفورد د کانګرس په یوې غونډې کې وویل فکر کوم تر څو پورې چې په افغانستان کې یاغیګري روانه وي دې ته ضرورت شته چې موږ دلته د تروریزم ضد عسکر ولرو. جنرال ډنفورد په داسې وخت کې دا څرګندونې کوي چې امریکایي چارواکي په قطر کې د طالب د استازو سره تر تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اعتمادي توګه د امریکایي عسکرو په وتلو ژغیږي. ځینې طالب او امریکایي چارواکو ویل دي چې د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو او دا ضمانت ورکول چې افغانستان به یو ځل بیا د نړیوال تروریزم په ځالې نه بدلیږي هغه موضوعات دي چې په خبرو کې پرې موافقه شوې ده. دواړو خواوو همدارنګه ویل دي چې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی خو نور جزئیات یې نه دي شریک کړي. راپورونه وایي چې اسلام ته د سپکاوي په تور مکمسوي مسیحي آسیا بیبي له پاکستان څخه وتلې ده. د هغې مدافع وکیل سیف الملک منلې ده چې آسیا بیبي کاناډا ته تللې ده. په خپله سیف الملک هم له بیرې پاکستان څخه وتلی و. پاکستان تر اوسه پورې په رسمي توګه بیان نه دی جاري کړی او د کاناډا صدر اعظم جسټن ټروډو د آسیا بیبي کاناډا ته د امنیتي او شخصي دلایلو له کبله تاییدول رد کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې د آسیا بیبي له خپلې کورنۍ سره د یو ځای کېدو هرکلی کړی دی. آسیا بیبی اسلام ته د سپکاوي په تور پاتو کالو بند محکومسي و خو تیر کال د پاکستان سترې محکمې ورته برات ورکړی و. د سترې محکمې له دغې پرېکړې وروسته په پاکستان کې یو شمېر توندلارو ډلو مظاهرې وکړې او د آسیا بیبی د اعدام غوښتنه یې وکړه. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې دا ښه خبر ده چې آسیا بیبی له پاکستان څخه وتلې ده. د آسیا بیبی مېړه عاشق مسیح له برتانیې، کاناډا، ایټالیې او امریکا څخه د پناه غوښتنه کړې وه. د اروپای اتحادیې د څار کمیټې د پنجشنبې په ورځ د جرمني پولیس په دې تورن کړل چې یو افغان کس یې شکنجه کړی او ایستلی دی. د اروپایي شورا د شکنجې د مخنیوي کمیټې په خپل راپور کې د دې کار سخت خندنه کړې ده. دغه راپور په هغه واقعې تمرکز لري چې کله په 2013 کال د اګست په 14مه 46 افغانان د میونخ څخه کابل ته په یو الوتکې کې استول کېدل نو دغه پېښه رامنځته شوې وه. په جرمني کې د دغو افغانانو د پناه غوښتنې عریضې رد شوې وې. د اروپایي شورا د شکنجې د مخنیوي کمیټې درې غړي او سل جرمني پولیس هم په دغه الوتکې کې موجود ول چې شپږو پولیس والاو یو افغان کس شکنجه کړی و. په 2018 کال کې جرمني او افغانستان یو موافقه لاسلیک کړه چې په کښې راغلي وو چې هغه افغانان به بیرته باسي چې د پناه اخیستو عریضې رد شوي او د اروپایي شورا د شکنجې د مخنیوي کمیټې دا کار ډاډ ورکوي چې په دغه پروسه کې شکنجه کول او غیر انساني سلوک ته د خلکو سره ونیسي. د سوریې په ادلب ولایت کې د بشر الاسد د روسیې ځواکونو په یو برید کې 10 ملکي کسان وژل شوي دي. دا خبرې په برتانیې کې د میشت د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې کړې ده. دغه ډلې ویل دي چې دغه ملکي کسان په هغه سیمه کې وژل شوي دي چیرې چې د القاعده ډلې پورې مربوط د حیات الترور له شام ډله فعاله ده. له تیرو څو ورځو راهیسې د سوریې حکومت او روسیه په دغه سیمه کې هوایي بریدونه زیات کړي دي چې روغتونونه او ښوونځي هم په نښه شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ غونډه راغوښتې چې د ادلب په ولایت کې د جنګ په زیاتېدو بحث وکړي. یو لک 50,000 کسان له تیرې یوې اونۍ راسې د سوریې د شمال لویدیځو سیمو څخه تښتېدلي دي. ملګرو ملتونو ویل دي چې 3 میلیونه کسان دغه وخت په بشري مرستو تکیه کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په ایران نور بندیزونه هم لګولي او د ایران د قانونو په صنعت یې بندیزونه سخت کړي. ایران ویلي چې په ځواب کې د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره چې کومه اټومي موافقه کې ژمنې کړې وي ځینې به یې وځنډوي. امریکا مخکې لا هم دا معاهده د موافقه رد کړي او ترې وتلي. ایران او د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو یو کال وروسته متحده ایالاتو خپلې جنګي بیړۍ هم سیمې ته استولي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي که د نړۍ قدرت لرونکو هیوادونو د امریکا د بندیزونو په وړاندې د ایران ملاتړ ونه کړ په لوړه کچه د یورانیمو د بډای کولو به له سره پیل کړي. روحاني دا خبره پرون په یو ټلویزیون وینا کې کړې ده. په کیمرون کې ځینې وسلوال کسان چې ګمان کېږي د باکو حرام د وسلوالې ډلې او یا بیلتون غوښتونکي دي خپلې وسلې غورځولي او تسلیم شوي دي. خو پوښتنه ده چې هغوی د باکو حرام د ډلې کسان دي او که د بلې وسلوالې ډلې نه. تفصیل په رپورټ کې اورو.
د کیمرون فوز او د حکومت طرفدار ډلې یوه ویډیو چې دوه برخې لري معاینه کوي. د ویډیو په اولې برخه کې یو بیلتون غوښتونکی قومندان یعنی کاوا وایي چې هغه به هیڅکله هم خپل جنګیالي د فوز سره د جنګ نه منع نه کړي.
دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د استودیو څخه واوریدل.
قدرمن اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. اوس پر اوسه د رپورت چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوال کمیټې مشر وایي چې د می په 15 مې په قطر کې له طالبانو سره خبرې کړي او جربه د طالبانو تر کنټرول او نفوذ لاندې سیمو کې د دوی فعالیتونه لسره پیل سي. د دې کمیټې مشر وایي چې د اپریل ل یوول سیمه چې طالبانو د دې ادارې په فعالیتونو بندیزونه ولګول تر اوسه فعالیتونه بندې. په دې باره کې رپورت واوري، خو وروسته به په د سیاسي چارو د کارپو خالد سادات سره په همدې مسلې مرکه واوري.
له هغه وروسته چې طالبانو د سره صلیب په نړیوالې کمیټې د اپریل په 11مه د دوی تر کنټرول او نفوذ لاندې سیمو کې په فعالیتونو بندیزونه ولګول، اوس د ادارې تمه لري چې ښایي ژر به یې فعالیتونه بیرته له سره پیل شي. په افغانستان کې د سره صلیب یا سی آر سی مشر خوان پیدرو شخر امریکا غږ ته وویل چې درې ورځې وړاندې په دوحه کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره کتلي دي او هغوی ته د سره صلیب د خپلواکۍ ویلي. د شخر په وینا طالبانو یې پیغام اورېدلی او ښایي ژر به د سره صلیب فعالیتونه د دوی تر نفوذ لاندې سیمو کې پیل شي.
Hopefully the ban will be lifted.
تمالرو چې دا بندیزونه شر لمنځه یوړل سي، تر اوسه دا بندیزونه لا خپل ځای دی او د دوی تصمیم نه دی بدل شوی.
The decision was not changed by them.
خو سره سری وایي ولست دفترونه او وروختي مرکزونه فعال دي. د سره سری دا چارواکي وایي چې د جګړو لسیمو د جسدونو انتقال او لزندانیانو سره د هغوی د کورنۍ او د لیدنې لړۍ درېدلې ده.
The program which we implement
کوم پروگرام چې موږ د افغانستان میاشتې لپاره تطبیقو او د جګړو لسیمو د جنگیالیو اساکرو او د امنیتي سرتیرو د وژل سوو جسدونو انتقال د دوی کورنوي تتروسه زندېدلې دي. تمه د چېر بیرته پیل سي. لازم ده نن سره د هغوی د کورنوي د غړو د لیدنې پروگرام هم محدود شوی دی.
د مېدې میاشتې اتمه د سره صلیب او سری میاشتې د نړیوال غورزنګ ورځ ده. دا ورځ د بشرپالنې د کړنو په ستاینه کې نمانځل کیږي. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي چې په تیر یو کال کې د زندانیانو او د هغوی د کورنیو ترمنځ 3000 پیغامونه تبادله کړي دي. د دې ټولنې سیکرتر جنرال نیلا مبارز وایي چې نږدې 1200 جسدونه هم د هغوی کورنیو ته انتقال کړي دي.
تامین انتقال اجساد از خاطر د اجساد انتقال دوار لورو ته شوی. یو زره یو سل سوار لس جسدونه د دوی کورنۍ ته انتقال شوی دی. 500 شپږوی جسدونه د دولتي امنیتي ځواکونو پورې مربوط وو او 500 د جسدونه مخالفینو پورې تړلی وو.
د بشرپالنې د کړنو د ستاینې او د سره صلیب د غورزنګ دا ورځ په داس حال کې منځل کیږي چې افغانستان لا هم سخته جګړه ځپي او په همدې ورځ د ښکېلو جنگي غاړو وغوښتل شول چې جګړه ودروي او نور خلک قرباني نه کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نن اوریدونکو، په کابل کې د نننې حمله او په قطر کې د سولې د خبرو په باره کې د سیاسي چارو د کارپو سید خالد سادات سره مرکه لرو.
سید خالد سادات، یو پلو په قطر کې د طالبانو ترمنځ بیرته خبرې پیل شوې، بل پلو نن په کابل کې په یوې خارجي مؤسسې باندې حمله شوې ده. دغه حالات ته چې وګورئ، د جریان کمی خواته روان دي.
زه فکر کوم چې د طالبانو او د امریکایي اساس ترمنځ خبرې له یو اړخه په مثبت ډول روان دي. سره چې ورته وګورئ، دوی پرمختګونه محسوسېږي. عملی بل لوري کو ګورو، په کابل کې د دې بریدونو تر سره کول د هغه کړي تر سره کې د طالبانو په منځ کې چې هغه نه غواړي چې دغه د سیاسي مذاکرات پر خطوګه مخکې لاړ شي. یعنی باور دا ده چې د حقانی ډله یا هغه ډله چې هغه د پاکستان د استخباراتو لخوا مستقیما پر طالبانو باندې نفوذ لري، طالبانو کې نفوذ لري، هغه نه غواړي چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې په یو ډول نیوړل بریالي لور ته لاړ شي. یعنی باور دا ده چې دا د هغه خلکو کار دی چې هغوی په طالبانو کې نفوذ لري او د پاکستان د استخبارات پورې اړه لري، خصوصا زیاته ګوته چې نیول کېږي هغه د حقانی شبکې ته نیول کېږي.
نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه سي حمله یا دغه سي جریان د سولې په خبرو باندې اغیزه کوي؟
پروانی لحاظ باندې ممکن وکی، ولی په عملی شکل نشي کولای، ځکه چې هغه هوکړه چې د امریکا او د طالبان ترمنځ رامنځته کیږي هغه قابل د اجرا ده، او قابل د اجرا په وخت کې بیا پرمختګونه رامنځته کېدل چې خصوصا نظامي برخه کې. اما پروانی لحاظ باندې او په فکری اخوانی کې چې ته وګورو، د افغانستان خلک بل اخر ممکن ستوري شي روان وضعیت نه، او بل اخر د سولې په تړاو باندې د روانو هیلو په چوکات کې ممکن د افغانستان خلک ویره محسوس کړي او دغه ویره زیاته شي، شدیده شي. نو زما باور دا ده چې پروانی لحاظ باندې د سولې روانه پروسه جری هدار کول شي. هر حمله، هر اتیک، هر هغه کړنه چې هغه په جګړه باندې د مثبت تحصیل لري په سوره منفی تحصیل لري کاغه د افغان حکومت د هوایي بمباري په لارخه د ملکی خلکو تلفات او شهیدان دلوي یا د طالبانو حملې وي پر ملکیانو پر نظامیانو دا د سولې روان بحث پر رواني لحاظ باندې جری هدار کول شي.
سید خالد صدا صاحب یو بل خبره وغه دا چې په افغانستان کې د ناتو ملکی استاد نیکولاس کی ویلي دي چې احتمال لري چې د طالبانو سره د سولې بین الافغاني خبرې د دې روجې په میاشت کې وشي یا د روجې د میاشتې نه وروسته وشي. خدا خبرې کیدون کی دي اوس دا وخت نه دی چې دا خبرې دی نورې وزنډول شي. تاسو څه وایي؟
زه فکر کوم چې په دې کې د امریکا د استاد او د غربي نړۍ خصوصا اروپایي هیوادونو او د امریکا د دې ګډ دریز زده ترسو هر تر کېږي دغه د بین الافغاني مذاکرات لړۍ باید پیل شي او دغه مسولیت باید افغان حکومت وسپارل شي. د دوی هڅه دا ده تر څو په ټوله معنا باندې دغه مسولیت افغان حکومت وسپارل او دوی په دې مسله کې مسولیت کم کاندي د سولې مسله کې. دویمه خبر دا ده چې که چېرته د امریکا او طالبان ترمنځ دغه ناستې تر ډېره پورې ادامه پیدا کاندي مثبتې نتیجې ته نه رسېږي، هغه نتیجه چې بالاخره منتج په یو دایمي سوله باندې شي، نو زما باور دا ده چې غربي هیوادونه خصوصا امریکا او اروپایي هیوادونه د کوخ کې تر څو د مسولیت غبار افغان حکومت ته واړي او د مسولیت څخه زیاته برخه کې ځان د مسولیت څخه خلاص کاندي.
نیکولاس کې ویلي دي چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو نه مخکې شاید دا خبرې پیل شي. تاسو فکر کوئ موقع د را رسیدلې ده؟
باور دا ده چې پلان وخت کې پیل شي، ځکه دلته ته طالبان تر فشار لاندې دي، خصوصا پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر د دې کارندوی کې چې ممکن افغان حکومت پاکستان حکومت پر هوکړه ته ورسیږي چې څنګه کولای شي طالبان راولي د سولې مذاکرات میسته لبل اړخ د امریکا له لوري هم پر طالبان باندې فشارونه واقع کیږي. زه به ولرم چې بلې پلان وخت ممکن د سولې د انتخاباتو له مخالفت څخه مخکې د انتخابات تر کېدو څخه مخکې افغان حکومت طالبان خپل خبرو ته کیږي.
ډیره زیاته مننه سید خالد سادات صاحب، کوم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د سره پوځ د وتلو سش کال دیش کاله پوره کیږي، د یو نوي مستند فلم څخه دا حقیقت هم ښه څرګندیږي چې پر افغانستان باندې د نظامی برید په نتیجه کې د روسیې په ټولنه کې ډېر ژور اختلافات رامنځته شول. په مکرې له مسکو څخه د امریکا ژغ د خبريال ایګور سخیناکا راپورته چې خلاصه یې سید سلیمان شاه تستلولي.
د افغانستان په نهه کلن جنگ کې د پخواني شوروي اتحاد برابر 15,000 عسکر وژل شو او ان تر نن ورځې پورې د دغه جنگ په اړه د روسي په ټولنه کې ګرم ګرم بحثونه روان دي. نوې مستند فلم چې له افغانستان نه تلل تر عنوان لاندې د روسیې د فلمونو پیژندل شوی ډایرکټر پاول لونګین لیکلی دی، ټاکل شوی ده چې د مې په لسمه د جمعې پورې سپور شي. د افغانستان د جنگ له پیل کېدو نیولې ان تر پای پورې پېښې پکې ذکر شوي دي. د روسانو ترمنځ یو لړ تازه جنجالونه او شخړې هم راپورته شوي دي. فلم ساز پاول لونګین وای وختلې چې د جنگ په ضد فلم جوړ کی او د شوروي اتحاد او افغانانو ترمنځ د دغه به هدف نه سنجول شوی او بې رحمانه جنگ په باب خپل نظر د روسي له ول سره شریک کړي. هغه نه یوازې دا چې د دغه خونړي جنگ زړه زخمونه راوسپړدل، په عین وخت کې په ټولنه کې موجود اختلافات هم رابرسیره کړي دي. Павел Лунгин امریکا غکته ویل دغه ناسور زخمونه تر وسه نه دی خشوي، د خلکو په ذهن کې هماغه شان پراته دي چې بل اخره د هغوی په ذهنونو کې تخریبيږي. زینو روسی سیاست پوهانو د سور پوز د بخانه او عسکرو د خدماتو ادارو او سیاسي فعالانو د افغانستان نتل فلم جوړون کې سخت ټکوله او ډیر تون انتقادونه پرې کړې دي. فلم ساز ایګور لونګین په خپل دی فلم کې په ډیر بے باکانه انداز د افغانستان د مجاهدینو او د پخواني شوروي اتحاد د عسکرو ترمنځ د جنگ صحنې ترسیم کړې دي او همې د نظامی عملیاتو په دوران کې د روسي عسکرو لخوا د ولسي خلکو د شتمنۍ او د تعالی کولو او د نشي په حالت کې د روسي د عسکرو ترمنځ د نښتو او خوډب صحنې خپل کړې دي. خو په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د څولختمي اردو او عسکر چې خپل ځانې نورات ترګرګوریان په نوم معرفي کړ، د دغه فلم د محتویاتو په باب خپل نظر داسې څرګند کړ: دا شیان زموږ د ځوانانو سپکاوی او توهین دی. تعلیم یافته خلکو د خپل ملت د خدمت په روحیه سمبالو او په افغانستان کې وجنګېدل. د پریزیدنت نیوز پیپر په نوم د وی ورسپانې مسول مدیر سرګی کامکوف هم په دې اړه خپل نظر څرګند کړ او ویل هغه څه چې په دغه فلم کې خودل کیږي رښتیا نه دي. زمونږ عسکر نه لوټمارانو او نه شرابیانو، د وی با ډیسپلینا او منظم اردو عسکرو. مخالفان د دې مستند فلم جوړونکي د لویدیځو قدرتونو جاسوس بلي او پر کرملین غږ کړی چې د کار جواز یې فسخه کړي. خو د فلم جوړونکي د مخالفانو د انتقادونو او نیوکو په ځواب کې وایي ځینې خلک چې د شوروي ذهن او سوچ څښتنان دي د روسیې د ټولنې په باب د هر ډول واقعیت بیانول غداری ګڼي. داسې فکر کوي چې ګواه کې ما داسې نظامي رازونه افشا کړي دي چې باید له خپلو ځوانانو او خارجیانو نه حتمن پټ وساتو. ځینې روسان په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د جنګ او په موجوده وخت کې په خارج کې د کرملین د پوځي عملیاتو ترمنځ مشابهت ویني. د دې فلم مخالفان د دغه حقیقت له منلو نه انکار کوي او دا خبره کوي چې کرملین په نور هیوادونو کې د هغوی په وینا امپریالیستي عزایم او پلانونه نه لري. د کرملین طرفدار سرګی کامکوف هم دغه خبره نه مني چې روسیا امپریالیستي عزایم او نقشې لري. روسیا هیڅکله هم یو اشغالګر او متجاوز قدرت نه و، نه له چا سره په نظامي تلفون کې برخه اخلي او نه د خپلې خاورې د توسعه او پراختیا په لټه کې ده. فلم ساز پاول لونګین د ناقدانو په ځواب کې وایي چې هیڅکله هم موږ له اخلاقي نقطه نظره د خپل ټولنې د کړو وړو ارزیابي نه ده کړې. په دې خبره باندې موږ باور کوو چې روسیا تل حق په جانبي، خو ځینو خلکو چې په شخصي توګه دا فلم له خپرېدو نه مخکې په نندارتون کې لیدلې وایي چې دا فلم روسانو ته یوه ښه موقع او فرصت په لاس ورکوي چې د خپل وجدان په رڼا کې د ټولنې د افرادو کړو وړو ارزیابي کړي او په خپل ګریوانه کې سرونه ښکته کړي. د افغانستان هغه کلن جنگ چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخواني مشاور برزنسکي د روسیې د ویتنام نوم ورکړی په زرهاو خلکو کې وژل شو، خو د روسیې مشرانو به تل خپل عسکر قهرمانان بلل. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو ریدونکو، د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي پر زده کوونکي بسیرې باندې دوی اونۍ مخکې برید سوی. دا برید د خلکو د سخت غبرګون سره مخامخ سوی. بسیره وایي چې برید کوونکي د شریعتو ځینې محصلین دي. دا وایي چې ما د دې ډلې څخه شکایت وکړ، نو اوس خپل ځان مسؤل نه احساسوم. د لوړو زده کړو وزارت وایي کله چې د پولیسو تحقیقات په دې باره کې بشپړ سوه، نو عاملین به یې عدلي او قضایي ادارو ته معرفي سي. شاوخوا دوی اونۍ مخکې په کابل پوهنتون کې د زده کوونکو انځورونه خپاره سول چې د شریعت زده کوونکو ته یې زیان رسولی. ولې او دا پیښه څنګه ترسره سوه؟ د ډیرو هڅو سره سره موږ نسوی کولی د کابل پوهنتون ته داخل سو د پیش په باره کې معلومات ترلاسه کړو.
په خاطر اشتراک د محفل اتحادیه مسئولین به تالار ادبیات چینایی ما دعوت شده بودیم و در مقابل سایه سبز ای تالار ادبیات چینایی من مصروف گپ‌زنی تلفن بودم که چادرم اتفاقا از سرم کمی پس شده بود و در جریان گپ‌زنی تلفن که ناگهان از پشت سر با ما حمله شد، ماموش محکم به سرم کوبیده شد، بالگت با ما زده شد و ما افتیدم زمین.
بسیری د ویډیو په لیږلو سره امریکا ژغ ته وویل په دې سیمه کې د شریعتو د پوهنځي د محصلینو لخوا د عیسویت د ترویج په تور تهدید و حل او ټکول سوی ده.
ما چون این گروه را نمیشناختم، فقط اموچه دخترها با میفتن اینا خطرناک است. این مثال وقتی که من رسما رفتم شکایت کردم و از طرف ریاست پنتون هم این گروه شناسایی شده بود و از خطرناک بودن از اینا با من گوش زد شد، من فهمیدم که من یک چه اشتباه بزرگی را انجام دادم. با شکایت از این گروه من جانم به خطر انداختم. فعلا
ما توک نپیجنده کله چې زولارم شکایت می وکر. د پوهنتون د ریاست لخوا دا ډله پیژندل سوې وه چې خطرناکه ډله ده. اوس زه پوه سوم چې څومره لویه غلطي مې کړې. د لوړو زده کړو وزارت وایي کله چې د پولیسو تحقیقات په دې باره کې بشپړه سوه، نو عاملین به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي سي. بصیره وایي چې د دې په شان نور نجونې هم تهدید سوي، خو دا یوازنی کس ده چې د دې ډلې شکایت یې کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د عام روغتیا وزارت وایي چې لا هم د افغانستان په بازارونو کې شاوخوا 10% قاچاقي دواګانې خرڅیږي. دغه وزارت وایي چې په تیر یو کال کې له همدې عمله نسو داخلي او بهرني شرکتونه له دې عمله تړلې دي. لیمینیزی په دې باره کې د کابل راپور لیږلی.
په افغانستان کې سره لدی چې د روغتیا سکتور په وروستیو کلونو کې ډیره وده کړې ده، خو لا هم په دغه برخه کې ګډ شمیر ستونزې موجودې دي. د درملو ټیټ کیفیت او محدود امکانات ډیری خلک دې ته اړ کړي چې له افغانستانه بهر درملنې ته ولاړ شي. د کابل ښار اوسیدونکي پښتني امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې د دواګانو کیفیت ډیر ښه نه دی او ډاکټران هم ناروغانو ته په پنډونو دواګانې ورکوي چې د روغتیا پر ځای ډیری وخت د ناروغۍ د زیاتوالي لامل ګرځي.
زه فکر کوم تر کومه چې موږ دواګانې استعمالو په افغانستان کې د دوا کیفیت دومره لوړ نه دی. کله چې ډاکټر ته ورشي ډیره زیاته دوا ورکوي مریض ته، نو هغه څه چې باید د تاثیر وکړي تاثیر نه کوي، او شاید په دې خاطر هم ډیره ورکوي چې هغه دوا بې کیفیت دی. دوی فکر کوي چې زه یې ونه یوه به تاثیر پرې وکړي، نو هغه دوا تجاران چې له خارج نه دوا واردوي هغوی هم د دوا کیفیت ته پام نه کوي، مقصد خپل تجارت روانوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي د دواګانو د ټیټ کیفیت له امله اندېښنه لري، د عام روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په بازارونو کې 10% دواګانې په قاچاقي بڼه وارديږي. د دغه وزارت وایند وحید الله مایر امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان د بازارونو د 30% د اړتیا وړ دوا د قاچاق له لارې تامینېږي چې په لابراتوارونو کې هم نه ټیسټ کیږي. ښاغلی مایر وویل د عام روغتیا وزارت د دوا د بازارونو د قانوني کولو لپاره په تیر یو کال کې 900 بهرني او کورني هغه شرکتونه تړلي چې بې کیفیت دوا یې واردوله.
دیدم که یک شرکت هایی هست که دوای از کمپانی های وارد میکنه که در او کشور هست.
و مریدل چی یو شمیر شرکتونه لحق و کمپانی و دواگانی واردوی چی ده هواد دامی روختی ها وزارت هغه کمپانی ندی پیجندلی. هغه دوای واز ده افغانستان نپار جوڑه ده او افغانستان تا وارده ده او خلکو پلوڑه بای اخیسته ده. امی روختی ها وزارت ده کار ده مخنیوی ده پاره ده شرکتون نرزابی کرل. او شاو خواتس و کورنی او یو سول سوار لس بهرین شرکتونو څخه د فعالیت جواز واخیست.
شرکت خارجی جواز شان سلب شو، جواز شان گرفته شد.
په کابل ښار کې د دواګانو یو کاروباری هم دا منی چې ډېرې درملتونونه په قاچاقي ډول دوا واردوي.
د خپل یو جرم د نوځو وسان د خانو ته چې ورسی کتر توې دریم نمبر دوا د وختم درکې یو وشته، نو یو قسم دوا د نوم به واخلم رکی کغه اګمنټین او شپکس مراوته لید اګمنټین سړی مریض هغه اکثر وخت موږ ډاکټران صرف ټکی چې موږ نقصه چاته ورکو هغه ولی نه خکی کی هغه بیا ډاکټران وایي دوايي به کیفیت ده.
په افغانستان کې د دواګانو د بازار ارزښت یو میلیارډ ډالر ته رسیدي. د عام روغتیا وزارت هڅه کوي چې په دغه برخه کې کورني تولیداتو ته وده ورکړي. د عام روغتیا وزارت وایي چې دا مهال سلويخت کورني شرکتونه فعالیت کوي چې 40 دوايي محصولات جوړوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د هم نړیوال رپورټونه. د کامیرون مقامات ویلي دي چې په تیرو دوو میاشتو کې د انګلوفون د بیلتون غشتونکو او د بوکو حرام د افراطي ډلې 115 تنه په خپل خوشي حکومت ته تسلیم سوي دي. په دې باره کې پام وکړئ د امریکا غږ د خبريال رپورټ.
د امریکا غ خبريال په خپل رپورت کې دا هم وایي چې دلته دا سوال پیدا کیږي چې دا کسان چې تسلیم شوي دي هغه په حقیقت کې د بوکو حرام د ډلې غړي او بیلتون غوښتونکي دي او کنه. د کیمرون فوز او د حکومت طرفدار ډلې یو ویډیو چې دوه برخې لري معنی کوي. د ویډیو په اول برخه کې یو بیلتون غوښتونکي قومندان یعنی کاوا وایي چې هغه وایسکل هم خپل جنگیالي د فوز سره د جنگ نه مننه نکړي، مګر د ویډیو په دویم برخه کې همدغه قومندان کاوای ویډل خلکو ته وایي چې ونه معلوم شخص هغه د آنلاین لاري د تشویق کچ ځان فوس تسلیم کړي. هغه وایي زه د وسړی سره په آنلاین کې په تماس کې شوم، هغه په دې شروع کړل چې ما تسلیمۍ ته تشویق کړي. دا غي نو وروسته ما فیصله وکړه چې ځان تسلیم کړم. د هغې ورځې نو وروسته زه آزاد یم. د کیمرون د بی وسلی کولو ملي کمیټي ویلي دي چې کاوا د بوکو حرام او د بلدون غوښتونکو د هغو 115 شپیتو کسانو په ډله کې شامل دی چې د مارچ په میاشت کې تسلیم شوي دي، مګر بیا هم د دغو کسانو د تسلیمۍ په باب د حکومت د شواهدو په باب د خلکو شکونه زیاتیږي. په کیمرون کې د بشر د حقوقو د څارنې یو غړی جویس بینډونګ وایي چې دا ډیره مشکله ده چې سړی باور وکړي چې دغه کسان دي بلکن غوښتونکي او ټورستان وي. هغه وایي چې یاغیان او ټورستان د جنگ په وسلو سنبال دي، د دغو تسلیم شوو خلکو سره یوازې محلي اسلحې وي چې اکثره یې جنایتکاران استعمالوي. هغه وایي
Nous sommes dans un conflit où on ne connaît pas véritablement notre adversaire. Alors, il vient dans des maisons, vous voyez, en civil, arrête toute une famille et demande à la rassurer. C'est très délicat.
Il est une question de négocier. او هم د ملکیان نه پیسې اخلي. هغه وایي دغه کسان چې تسلیم شوي دي دغه په ګمان دوی به همدغه بدماشان وي او له دې ویرې تسلیم شوي دي چې د فوز یا حتی د بلتون غوښتونکو لخوا به مړه شي. د کیمرون جمهور رئیس پاول بیا فروس کال د داسې کمیټې د جوړولو هدایت ورکړل چې هغه د هغو کسانو چې تسلیم شي د بې وسلې کولو او په جامعه کې د هغوی د جذب کولو چارې په مخ بیایي. د کیمرون مقاماتو د هغو بیلتون غوښتونکو او د بوکارام د ډلې د ټورستانو سره د وعده کړې ده چې که دوی ته تسلیم شي نو د نورو مرستو نه علاوه به هغوی ته یو مسلکي کار هم ور زده کړي. د کیمرون مقامات دا هم وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د بیلتون غوښتونکو په تشدد کې زر تنه او د بوکارام په تشدد کې 1500 تنه وژل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د نوریدونکو طالبانو ویلي دي ځکه یې پرون د شنبې په ورځ په کابل کې په کاونټر پارک بین المللي شرکت باندې حمله وکړه چې مضر فعالیتونه یې کول. د نیویارک ټایمز د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه
د کاونټر پارت انټرنیشنل قراردادي مؤسسه چې د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوال پراختیا د ادارې یا یو ایس ای ڈی په مالی مرسته چلیږي او پرون د چهارشنبه په ورځ پر طالبانو مرګانه برید وکړ. د لومړي ځل لپاره یې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. زیاتره فعالیتونه یې د ملکي وګړو سره د تماسونو او ارتباطاتو د ټینګولو په برخه کې دي. له کابل نه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریال د ریپورت له مخې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې دغه نړیواله خیریه مؤسسه په افغانستان کې د مضرو لویدیځو فعالیتونو په سرته رسولو تورنه کړې ده. د مجاهد په قول د کاونټر پارت انټرنیشنل مؤسسه په حقیقت کې یو امریکایي شبکه ده او له همدې عمله د حملې هدف وګرځوله. د طالبانو ویان ویل چې په دې مؤسسه کې له 40 تر 500 پورې خارجي مشاورین کار کوي چې د نوموړي په وینا په افغانستان کې د غیر اسلامي ایدیالوژۍ او لویدیز کلتور او فرهنګ د رایجولو خپرولو نه علاوه د بې رحمۍ، ظلم او ترور په مختلفو فعالیتونو کې لاس لري. د دغه نړیوالې مؤسسې مسؤلینو او امنیتي څانګې چې د پیلګریم ګروپ لیمیټډ په نوم یا دیګی د طالبانو وان لخوا په نوموړو مؤسسه باندې د لګول شو تورونو په اړه په سمدستي توګه تبصره ونکړه. ورځپاڼه وایي چې کاونټر پارت انټرنیشنل د افغانستان په انتخاباتي پروسه کې هم مرسته کړې. ورځپاڼه لیکي چې دا وروستۍ حمله په داسې حال کې وشوه چې جمهور رئیس اشرف غنی طالبانو ته د روژې په میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی خو طالبان وړاندیز رد کړی او ژمنه کړی چې خپل حملې به جاری ساتي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خپرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.